دویمه نیمه که در تا ده زهر و کاروان پروگرام لرو خود رقی ورانده لند خبرونه. د خبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیان ترمنځ ځمکې پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق اورکزی وایي د سیمې د پولیسو هغه راپور یې ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 168 نور ټپیان دي. دا ځمکه د لانجې پر سر د جولای 24 د کورمې په بشوره سیمه کې راپورته شوې وه. بلوڅ فعالان دا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو په کاروان ډزې کړي شو. د دوی په خبره د جبري بدرکه کولو او د خل او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخې ویلي غونډې ته روان و. د بلوڅانو دیوالې د کمیټې نن یکشنبه ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د موندلو او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګوادر کې لوی غونډه کوي. خو په خبرې د بلوچستان حکومت د دغې بندري ښار ته تللې ټولې لارې تړلې دي. دا کمیټې مشر پرون پر خپل ایکس پاڼې ویلي حکومت د ګوادر د غونډې د ناکامغولو هڅه کوي. د غیب خبره امنیتي ځواکونو په مستنګ کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي. بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي. دا سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالي په ناغښتون کې ټپیان شوي. د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شوي د نورو ټپونه برسېره نو له روغتونه رخصت کړی شوي. دا پیښه د جمعې په ورځ د بیلا پالاناکا ښار ته نژدې په یو لویه لاره کې شوې ده. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له خوا د ولسمشرۍ تصدیق ترلاسه کړ. نوموړي ته د دغه تصدیق د ورکړې دا رسمي مراسم نن یکشنبه په تهران کې د امام خمینی په جومات کې جوړ شوي. ټاکل شوی چې پزشکیان 2 ورځې وروسته د جولای 15 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
کرد. سشکر پا مجموع که در افغانستان پا ولایتون که کوکنار کرد سوی و
یو بل نپور که بواری چی در روختی نریوال سازمان وای در افغانستان پا خزو که احتیاط مخ پر دیره دوده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت خانه
بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
دا چې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند خوشمن سره مرکه کړي.
په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولی په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
دا جمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپله میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دی چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بله قومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامخاته فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوزیه ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه
قومندان صاحب. تاسې زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د وی تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2023 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره سوی راغلی چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیل ګرنوي کڅه هم سح کل د کوکنارو کخ کم سوې دی خدا چې د تاریاکو بی لوړی سوی مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او د اوسې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکټارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږکال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړي چې سږکال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږکال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تاریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 5 جریبه کوکنار کرل او له دې 5 جریبو کوکنارو څخه به یې 30 کیلوګرامه تاریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکه کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تاریاک یې ترلاسه کړل او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامو په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنارې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی او اندا چې 2 والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کار ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران 2 میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تیرو 10 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ځوان غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټول دنیا ته و، قاچاق یې ټول دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږکال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړې، خو 3 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږکال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکټارو څخه 3,000 هکټارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاروان
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې تر څنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیریدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې د دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرې ایښې خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو. کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې ځای پیدا شي چې سړی پکې پرېږدي. و داسې ځای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم ځای پیدا شي چې د تر کولو ځای وي. کار خو یې ډېر ښه دی.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجانو شمېر 300 زرو ته رسېږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوال بنسټونو په همکارۍ په کال کې یوازې د زور معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یو فعال محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه و بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه، بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعا کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی ستونزی دیره ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخواه خزو خجون درلود. خو اوس دی هر اورزی به تیره دو سرا ستونزی دیریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولنه تا زیان رسیگی.
در سطح کل متظر بسازه
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشې موادو او احتیاط د وضعیت په اړه سروې وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلو ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغو شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي. او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې تر مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالېدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دی نشي، خڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زوی په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ور باندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصېږي. دا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پودر را باندې وهل. د سره کوم یو هفته ما هم دی نشې ته دوام ورکو. یو هفته نه بعد د سړی مانا جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډیر او بعد حالت راغی، مریض ولمزان مې درد کو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشې تاثیرات دي. دوام وخت ستل پری وتلم. دوه ورځې بعد زنګ و ما زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، ولا زه نسم درتلی. هغه ویل ته د فراشه جوړیږي نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول نو زه جوړ تیار شولم بیا ماته نه پښتنه وکړه چې ولې بیا هغې ماته دا جواب راکړو چې زه م دېنه خبر نه وم اولین ځل مې و بس ما دا د همه زوی مې په دې روږدې شولو درې څلور کاله م دې ته دوام ورکوو درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله بیا دوه درې کاله صحت ولو داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر سوی راکړه ورکړه هر جي کې ستا حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولمه یعنی پوهنتون و پوهنتون کې د مالی بخش کې وم یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو بانک سیستم و بیا به مو هغې ته سمشتر وار خپل فیسونه یې رسول دغه دې مونږ وظیفه وه یعنی اوس تقریبا 40% محصلین پرې روږدي دي بیا بس خدای بدبخته کړلو دې شي باندې روږدي شولو والا صاحب نو چې کله اول ځل خبره شول ډېر جګرخونه شول نو په دې لټه کې شول چې د دې تداوی څنګه وو بیا والا زه کښه شفاخانې ته ویوړلم هلته ډېر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړله تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې نو چې کله دوباره پراغلم تکرار شو ذاتی ژوند مې مستاسته په تریخېدو شو زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکو نه به فامیل دې چیش نه به ما خوند نه اخیستو ځکه چې هلته د وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو د هغه لپاره زه به وروره هر لاسته به ما اچو وار به مې کوو په فامیلو باندې په شیشه به مې ماتوله په چای جوش مې ویستې ده نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوکو وخوړل هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه او هغې انکار وکړه ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده بیا د ما پلار یې وغوښتو بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې باوجود د هغې م خدای دې کور آباد لري دا ښځې زما وویلې چې نه زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم نور کچیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکوم دا ژوند زما تریخیږي دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله بل ځل نه کوي بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي او که بیا پرې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي دا آخري مرحلې دي دې شي ځکه چې دغه خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روږ دی دا واغې باندې څه حالت تیریږي دا خو مونږ احساس نه لرو دا همغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روږ دی یا محفل کې یادوي دا په هغې هغه حالت تیریږي نو روږ دی خو په خپلې نشي کې په هغې به څه خبرې شي د خپل د ځان نه خبر نه نو د دنیا نه به څه خبرې یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو دې حد ته چې یا د خدای مونږ ته مرګ راکړي او یا دې مردار بوټي نه خلاص
کینور. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناست وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه ل خپل څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامې کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراک کنا
وقتی دادل تا چه کهی چه ناسته
کندام بیواز لکه دیم یو خیر و خیرات دولو ما
کماندار صاحب دی ما شما رو تاو گورا تو مرا تیز بارا نوری دول پا بول هم دی خشتی دی خدوی بیرم نرا بیدارا کیگی
خواه ما شما خود چون رو شوخ بی یواشی با مارا من نکینی
کماندان صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخي او لوبې کوي زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي د لوږې نه ټوله ورځ ویدي
په دې دومره تیز باران کې خو چې بیسه دا نه پسند کیږي دا څنګه خوب دی
اوهو د دې دوه ماشومانو خو سترګې رڼې دي رڼو سترګو ویده دي
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي د دوی خوب همداسې دی
دا څنګه خوب دی تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
کماندار صاحب دا زه زی هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيزار کیږي بی خیله کمړی چی
بیا دا خو بی خیله کمړی چی وی
زمون به چلا غن اولادونه خو په ژوند دنیا هم له کمړی چی وی ژوند خودی پیسدار و خلکو دی مون کله په ژوند دیو کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهي نه ستړی کېږي او نه غیر حاضریږي دا یو کال کېږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم
نو څه وکړم قومندان صاحب مجبوره یم چې سوال ونه کړم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی موٹر تو پورتا بوزو
سامان قماندان صاحب
قماندان صاحب بےچارا گانا
معلومات لرو خوشی
خبر
میں
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام راځي راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو څه قماندان صاحب دا دغه ماشومان او د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې خزي سره راوستلی
خا خا نو نتیجه یې څنګه ده
انداله قماندان صاحب ته یو ګوره ماشومان ته تریاک ورکول شوی او په دې ډول موتاد شوی دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنې سوالګری خزه ماشومان ته نشئی مواد ورکوي چې لوی خو په آرام خپل سوال وکړي او لبلې خو د خلکو زړه ور باندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا د تاسو وګوري ماشومان یوازې موتاد شوی نه دي د نشو له امله په څو نور ناروغۍ هم اخته شوی
څومره ګلالي بې ګناه ماشومان دي د دوی د موتاد کېدلو ځواب دا ظالمه مور ورکوي خطو در اگز اکبر خان تا زنگ ہوا ہم چی دی دوسی پا تی کار مخته یوسی
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جور پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګری خزی او داغه څلور ماشومان او دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه د دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قماندان صاحب همداسې به وکم
دا زاید رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
تیرشی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا سرو